دا اکثر اکثر مخ سری چې مخ پاره کړی دی خو په دې دوستانو کې زما داسې کسانو چې هغه خو نو دغه فیلډ سره یا دغه مسلک سره داسې چند باندې اړیکه هم نه وه او دا یې نه خپرولم او هغه کسانو چې د خپرولو دپاره خپل سایډونه لرل یا نور برخې لرل نو هغوی نه ما اجازه اخیستې ده او خو په دې لیکونو کې داسې عکسونه نه دي راغلي چې هغه د بل چا وي هغه ټول زما په لاس پورې اخیستل شو.
آزمون صاحب، نن سبا عام معلومات په انټرنیټ کې شته او تاسو مخکې اشاره وکړه چې د چین تر سفر مخکې او د دې نورو دوو سفرونو مخکې مو معلومات له انټرنیټ هم اخیستي دي، لیکن دغه معلومات کې ویل لورته آسانی راولي، بل لورته به سختي په یونلیک لیکلو کې رامنځته کړې ده. یعنی لیکوال باید په سفرنامې کې څو ور زیات کړي له دغو معلوماتو. دا نوایوالی هغه وخت ممکن ده چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته تخلیقي اثر ولیکي. څرنګه تاسو د سې احساسونه کوچې دا یون لیکونه سخت دي چې لیکي؟
زه په دې برخه کې به یو طرف نظر ولرم، هغه دا ده چې دغه څه چې زل ولم او زه سبب یې لیکم یا ګور کوم دا ما تخیل کې به یو وړاندې زمانه ده هم ځکه ما د په باب یو څه لوستی دي، مګر زه چې اوس په دې ځای کې موجود یم دا ځای هغه څه نه ده. نو دا دواړه حالات لیکوال لیکي، دا نو د لیکوال د وړاندې کولو هغه لفظي جادوګری ده چې دا څنګه دغه تصویرونه سره ووډي او دا تصویرونه سره وړاندې کی. لکه د چین زیاتره خلکو به ماته کیسې کولې چې دلته څلوېښت کال او پنځوس کال وړاندې دغومره وحشتونه تیر شوي، دلته مړي وو، دلته په دغه ځای کې دا وو، دلته دا وو. دغه ټولې خبرې چې دي ما راخیستې دي او هغه مې په یو تصویري بڼه باندې په خپلو الفاظو کې لیکلې دي.
وبخښه اوسمن صاحب، په دې برخه کې چې د بل چا په خبره استناد کوي د دې وحشتونو، دا هم بیا د نوي یون لیکونه یو څه تحقیق ته ضرورت لري. یعنی یوازې په هغه خبره اتکا په کار نه ده.
بالکل بالکل بالکل، دا ما خو مخکې درته وویل چې دا خو نو کته وسوه چې دغه یو رنگین خار دی او دا رنگین د تشریح کې دغه رنگینی خو د اوسنۍ زمانې ده. ځای باندې څه واقعیتونه هم تیر شوي او که نه، څه پېښې هم تېرې شوي او که نه، دلته د خلکو سره څه ډول چلن هم شوی او که نه، دا ځایونه په خپله داسې آباد شوي که دا چا آباد کړي دي. نو دا خو څېړنې ته اړتیا لري. په تحقیقونو کې په یون لیکونو کې یو مهمه موضوع دا ده چې ته باید یو څه ځان سرګردانه کړي، څه باید وپلټې. ما په خپله په دغو یون لیکونو کې کوم ځایونه چې دي په نښه کړي، مثلا یو پارک ما ته پارک دلته وخت کې دا کوشتارګا غوندې وه، یعنې دومره مړي به دلته راوړل، مګر نن یو پارک دی، نن ګولي لري په کې. ما بیا په هغه وسي چې څېړنې وکړل، دا هلته د دوو فرقو تر منځ جګړه وه چې هلته شوې وه او دغې جګړې مړي دلته خلکو راوړو. بیا دا مړي دومره زیات شوي وو چې بوینه شوي وو، بس هغه خار ټول دغه شوی وو، خو خلک بیا دې ته مجبور شوي وو، نورو خلکو د دوی تر منځ روغه وو کې جوړه وو کې. یعنې دا هغه خبرې وې چې بیا وروسته وروسته ما پسې کتابونه او ریسرچ وکړه.
یعنی د یونلیک لپاره د پلټنی او د اطلاعاتو ترڅنګ شخصي تجربه هم پکار ده، لیکن د دې اطلاعاتو په برخه کې یو بل شی چې ځین وخت ممکن دی ویل کني لوستل سخت کې، هغه دا چې سر په سر معلومات راشي، ځکه امغه د ناقدانو خبره بهتره ده چې دا معلومات په ټول متن کې وډوري شي. تاسو دې مسلې ته پام کړئ.
دغه برخه مهمه ده. پوځي معلومات وړاندې کول نه دی پیولیک، یون لیک معلومات ته یو نوې جامه ورغوستل په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي. لکه سړی هلته ته چې ودرې او که دا یوازې ته کېږي او ټول تاریخ راواخلې، ټوله مقاله سړی راواخلي او ته وړاندې کړي، او بیا په هغه کې د ده کوم دغه نه وي حرکت نه وي یا د ده کوم نوښت پکې نه وي، دا خو بیا تاریخ هم لیکلي دي، دا خو بیا نورو پېښې لیکل شوي دي. نو بیا دې لیکل ته څه اړتیا ده؟ متاسفانه دا شی خو زموږ په دې څېړنو کې هم دا شی دی. ټول نقل قولونه راوړي 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 راوړي، یوه جمله خپله پکې نه دا نقل قولونه سره لږ تر لږه وتړي، بس په ټوله خبره په نقل قول کې ده. نو زه
البته او بخښه د نقل قول په برخه کې کله ناکله ممکن د سیو شی وي چې په هغه کې په پښتو ژبه کې هیڅ ونه لرو، یعنی که په هغه کې نقل قول باندې اتکا یو څه زیات شي پروا نه لري، لیکن په یونلیک کې زما پوښتنه دا وله چې یو ځایي معلومات باید را نشي. مثلا تاسو د لندن په باره کې، د لندن د یوې تاریخي کوڅې په باره کې یو مخ معلومات لیکئ، وایي دغه یو مخ یو ځای مه را اخلئ، دا یو مخ سره بیل کوي، یعنی دغه شی ته ستاسو په دغه یون لکونو کې توجه سره
بالکل بالکل ما دا سره ده چې ما اول خو زه خپل مشاهده ډیره عجیب ډیر تاکید کوم او کله چې اړتیا شي چې بیک گراوند یا پس منظر ته لاړ شم نو بیا خو ضرور ده چې دا چا خبر وا موري او یو څه ووم لولي دوه غم پکې راوړي دا مشاهده او دغه سره دا باید دا مکس شي ګډ شي چې په لوستون کې باندې ډیر بوج تمام نشي ډیر ستړی کوونکی نه وي چې یوازې معلوماتي ژبه وي ځکه یونیک زما له نظره معلوماتي ژبه نه غواړي یونیک یو پارونکې ژبه هم غواړي یو داسې ژبه غواړي چې ته لکه د کیسې ژبه او وبخه ډیره مهمه موضوع پکې دا ده دغه معلومات موږ باید د کیسې په بڼه باندې وړاندې یعنی زه خپله په دې نظر یم چې یونیک لیکنه د کیسې لیکنې یو ډول دی دې کې اساسي شی چې دی یا هغه مغز چې دغه کیسه ده چې چاته کیسه ونه کړي څوک ځان سره لاس نیولی بونه ځي بیا خو یونلیک هم نه دی
البته د نړۍ په بریالیو یونلیکونو کې کله ناکله دغه خطي زمان هم خلک ماتوي مثلا ممکن پیش له هغه ځای شروع سي هغه تور زورو سوا کې شوی وي څنګه تاسو په دغه یونلیکونو کې دا شای شوی دی او کنه هغه تسلسل مو مراد کړي
ما خو تسلسل پکې مراد کړي دی دغه سي الله تاسو نه مخ شوی چې زوس یو وړاندوی نه مکمل یو بل څه مو وایم کنه نور دا زمانی تسلسل پکې مراد دی
ناقدان دا خبر هم کوي اوس منصب چې کله څوک خپل سفرنامه ولي کله هغه روسي باید ولولي او هغه د لوستون کې په صفات ورته وګوري چې کومه برخه ممکن سست راغلی وي یا کلی معلومات پکې راټول شوی وي خصوصا نن سبا چې انټرنیټ شته ویکیپیډیا شته ویکیپیډیا کمزورې مرجع ده خو بیا هم څه یاد میکړه یعنی عام معلومات شته څنګه دغه شانم بیا بیرته تریلري کړی دی او کنه د بیا کتنې په وخت
بالکل ما یو ځل په ټوله کې یو مشاهده لیکلې ده چې زه خپل لګ هغه چې ما ترې تصویر اخست هغه باید زولې کوم هغه باید خوندې کوم هغه مې خوندې کړ بیا مې بیا کتنه کې چې بیرته بیا په یو لیک باندې تیر شوه ما لوسته مې ده ضرورت چې پېښ شوه چې یو ځای کې باید توضیحات وړاندې شي بیا هغه وروسته به توضیحات هم مخه کړي ده او هغه مواد هم راټول کړی دي بیا مې بیا په دریم ځل کې مې بیا دا عمومي لوسته را چې ودرګه په دې کې کوم دغه سي دروندواله سختي او ستوغي نه وی چې په لوستون کې باندې لوستون کې ستړي که مزر کې مخ کې یو غاټ غټ راشي دیوال راشي چې بیا بل فصل ته واله وړي نو دا ټول شمې بیا په نظر کې نه
دغه شی چې تاسو توضیح کو په دغه ترازو باندې کې تاسو وټلې تاسو د چین تاجکستان او د انګلستان سفرنامه ډیره پوره خیشي
او نو دا شان ما په نظر کې نیولې دي ځکه دا د یو ډیګه واساس ده
کومه یو درته ډیره جالب ښکاري
ما ته جالب د چین سفرنامه ښکاري او هغه دا چې د چینانو په باب باندې ما ډیر څه اورېدلی وو مثلا د دې د کلچر په باب مې څه اورېدلی وو چې زه لاړم هغه شان نو زه به یو څه ودا ته وکم مخکې دې چې زه چین ته لاړم یو چارې ته وویل چې دا چینان سپی خوري او فکر دې وسه ډوړی ته ما یو رواني تکلیف ونه پیدا کړ چې کله چې دا سپی به څنګه ګورم زه به دې وټولم ته څنګه ګورم او چې دا هر رستوران مخ ته تیریګم بوی را باندې راځي دغه یعنی رواني تکلیف ونه راته پیدا شو چې دا روس رستوران کې راځي سپی نه په خېدل یا نه د سپی کوم کارو خو زم ما په روان کې دا خبرې ټولې وی او هغه وګم بچ زما په زبانه ولګه د ما بوج ولا سپېده نو یو جالب خبره ته کوم هغه د چا سار راوته ما نو یو سړی د روان دی او سله کوي نو دا د خلی ټپی پورته کیږي اواته نو دی وخت ماته و جمله را یاد شو چې ماته په دې ټپ کې هم د سپینا صح کار کړی یعنی دغه څه تر دغه حدا پورې زه هغه شو او مکان خدا د سينو هغه رستورانونو عام رستورانونو هغه کې دا نه د سپی په خېدل خبره وا هغه خپل او فرهنګو هغه سپی چې هغه چې دوی وایي چې دا خوړه هغه په یو مخصوص ځای کې په یو خار کې او په دې ګران به باندې دوی اخلي او په خرڅي هغه هر چاته څوک ورکړي
د شغله اسمن څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسه شعرونه پر کتابونو تبصری
پر رادیوی مجله کې واوري.
په کونړ کې پسرلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره د کونړ په مرکز اسداباد کې تیر اونۍ پنځشنبه وشوه چې پکې په سلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. په دې مشاعره کې شاعرانو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د تعلیم مسله راپورته کړه چې نور د چارواکي د ټولو افغانانو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. تفصیل په دې راپور کې
کاتب شاه کاتب د نوي کال پیل کې دوه د ښوونځي زنګ وهلو سره هیله کوي چې د ټولو افغانانو پر مخ په د تعلیم او تحصیل دروازې پرانیستل شي.
د خونځي د زنګ आवाज ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا وړا نو کالا
سائم رمضان به خپل مسافر ملګری او دوست ته بلنه ورکوي چې خپل وطن او کور کلی تراشي. دلته هواري غرونه او رغونه زرغون شوی، رنگارنګ او خولي ګلان پکې غوړېدلې او له هرې خوا معطر وګمی را پورته کیږي.
خپل کور کلی تراشا مسافر سر لې دې باور وکړ زما په دې خبره سر لې دې او دارنګ رنگ ګلول دي وګمی په هر غوري فضا ګلورینا معطر سر لې دې.
سائم رمضان په خپل یو بل نظم کې بیا وایي افغانستان د خپل طبیعي زیرمو پوهې ته د ارزښت نه ورکولو او د یو شمېر نورو لاملونو په وجه جګړو او ویجاړو سره مخ شوی دی.
خرات بد شون خپل خو څه هم اور خسته چې زاری دوتری دا هم څه هم اور خسته موږ ته پکارو چې د علم هنر لار خپل بلو د بی علمي تورو تیرو څه هم اور خسته ملمان راش پنا ور ور بیا د کور به تیشي د زن زن ملمان نو څه هم اور خسته بترول راوش کې حکم برا ور شو دی د کورل د سین او بو څه هم اور خسته.
خیام الدین خیام بیا پکې د کوزی پښتونخوا د نوموتی شاعر سید شاه سعود د یوې غزلې څو بیتونه داسې ولوستل.
یو شیبه غوندې تیره بشي یو وخت براشي را نه هیره بشي لکه د روح میزان ته مرا بولا لکه وجود را نه چا تیره بشي کرا سره یې نو هم دومره به یې کرا نه بې لشو نو ډیره بشي سعود نسترګې بل ته ما اړوا نظر دیوال دی پکې ګیره بشي.
چارواکو په خپلو لنډو ویناو کې له شاعرانو لیکوالانو غوښتل چې د افغانانو د یووالي، د هیواد پرمختګ او اصول په اړه شعرونه او لیکنې وکړي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو او نظم ویونکو د خپل ذوق سره سم شعرونه، نظمونه او ټپیزې ولوستلې چې د ګډونوال لخوا تود هرکلی وشو.
د کونړ د پسرلنۍ مشاعرې راپور ما اوریده. د شاعرانو لپاره د ډیوی ټیوی ماښام په نوم یو هڅه پیل شوې ده. د دې هڅې د پیلېدو مخکښ شاعر حمیم نهام دی. له دوی په واورو چې د دې هڅې په اړه معلومات راکړي چې له کله او څه ډول
ونی مخکې دا هڅې را شروع شوې دي. په دې هڅو کې ځوان شاعران هغوی چې ژوندې دي هغه ستایو او ارما خامې په نوم کوو او په یادې ډیوې لګوو.
آنلاین ټیوې بلوي په یادې
وو شیبر سیبا دلته بیا نورو لیکوالو ادیبانو تم پلمه سیخیږي چې په همدې نومونو او په همدې مخامونو د دوی په اړه نور راته وغږیږي، د دوی خاطرې شریکې کیږي، کیسې شریکې کیږي، په هنر خبري وکي.
تاسو یو علت بیان کوسی ځوان لیکوال هڅوي نور څه اصول ورته لري چې څنګه یې غوړه کوي؟
نو اصول ډیر واضح نه دي، خو هغه چې ځوان دي او په خوا داس نه وستایل شوی کنه، مو په ژوندې شاعرانو کې خدای درې لوی شاعران ورزم لري، نو دغه نه بغیر دغه شاعران چې هغه ډیر د چاور پامو نه او خشیر لیکي لګ په هغه ځوکی ملګرو کې ځوکی خلکو کې محبوبیت لري، نو دا خلک را تشویقو.
کچرته مشخص اصول ورته ونه لري، فکر نه کوي چې ممکن د جنو حق تر شو لاندې شي؟
ما په فکر دلته خو شایبر صاحب دغه د حق خبره کوي، بیا لګ ملامتي موږ په ځانو منو، ځکه په پښتو کې پښتو ژبه ده او ماشاءالله ډیر غنی ادب ده، نو ډیر بګرانه سړی ټولو حقدارو ته رسیږي، خو بیا هم هغه انسان تر خپله وسه پړ ده کنه، نو موږ نهایي خاصه هغه ده چې هغه یاد نومونه، هغه نومونه چې په ذوقي خلکو کې په ادبي کړیو کې په ادبي محفلونو کې ډیر لاس په لاس کیږي او ډیر دیار چا زړه ته کوز دی.
نعم صاحب، زما مطلب دا دی چې ذوق داسې څه شی نه دی چې ډیر ثابت وي، مثلا که همدا شی بمو ښه خبر اوریدلی وي، ممکن هغه شعرونه تاسو انتخاب کړی، هغه شاعران انتخاب کړی چې رومانټیک شعر لیکي، او که خدای مکړه خپه وي نو تراژیدی ممکن خوان درکړي، لدی لارمی مطلب اوسه انتخاب سخت نه دی؟
انتخاب سخت ده شیبر سی، ما مخکیم درته وی چې ټول حقدار تر رسیدل ډیر ګران دي، خو دې ته موږ یوازې نه یم، ما دې توکي ملګرو یو ګروپ جوړ کړای، آلتا تر 300 پورې ملګری دې سره، او ډیره برخه دي شاعرانو موږ دې رائے په غټه کو، مقصد هر ملګری رائے ورکوي، موږ نمونه لیکو بیا د سټیکر په واسطه ملګری رائے ورکوي.
او یعنی په انتخابي شکل باندې د ټولو کسانو ترمنځ بیا یو څوک انتخابوي، په خپل منځ کې څوک ټاکي او کنه لدی 300 کسیز ګروپ د باندې؟
د ګروپ دینه ملګری نه ټاکو، بهر ملګری ټاکو، دلته ټول هغه هنرشناس خلک موږ راټول کړي دي.
د لړۍ ته تر کله غواړي چې دوام ورکړي؟
موږ خو اول کې نه دا و شایبر صاحب چې تر اختره دوام ورکو، خو بیا هم ګورو به مخته د ملګرو نظرونو ته به هم ګورو، تر اوسه خو ډیره ښه روانه ده، نو باقي دې خدای خیر کړي چې تر کله به لاړ شو، نو تر اختره خو منې دی اوسه لوسه.
دا خو لنډ وخت دی، فکر نه کوي چې تر اختر روسه تاسو کولای شئ چې هر شاعر چې مو انتخاب کړی دی دغه په باره کې له خلکو وغواړي چې څه پیولي کی، او په دې شکل باندې به دا هم واضح شي، یوازې به د وینا تر حده پورې یو څوک ونستایل شي، دغه په باره کې به خلک مستدل یو څه ویل کی.
ډیر نوی کار او دغه سی و چې مخکې شوم نو پام دې نوی کاروم، پام دې وړه حسم تر اوسه له چیلنجونو سره مخ یو، له نیوکو سره مخ یو، نو مخته ورته ګورو، موږ مطلب دا غدا کدا موږ دا خته بلای وګټه مور نه کی پکا چې راغه دی ژوندې استاینې ته د پښتون قوم ورپام سي، او د هغه د لګو کسانو د ژوندې استاینې ته ورپام شي، نو موږ به په خپل دغه خاصه کې کامیاب شوی یو.
زما مطلب دا د سي نیوکه خوبوي انتقادونه بوي، دا خو یو شکاره خبره ده، له هیڅ کار هم سلو پسلو کې څوک راضی نه وي، لیکن مخکنه پښتنه کپړې ډول تکرار کم په دوه شاعرانو کې چې تاسو یې ستایي، او کچیرته لکه څنګه چې تاسو ویل یو 300 کسیزه ډله یو څوک ستایي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې د دوی په شعر کې به د دوی په لیکنو کې به یو څه وي، د دوی په باره کې فکر نه کوي خلک واه څه وي چې لیکنې وکړي؟
وو دا خو شایبر سه موږ را ټول کړیم دی اندې پر دې څنګه انتخاب خو موږ هغه اول ورځو کې وکړو، نو موږ یو لیست ترتیب کړ، ډیر شکسیز لیست، نو اوس چې دا ملګری ما سره په دې ګروپ کې دی او دوی سره يم، موږ مطلب هم دا غدا چې هر شاعر او هر حقدار شاعر مقصد دوی مو غږیږي او نور ملګریم نظر ورکي، او دویم دوی د ما سره چې کوم ملګری دي دام لیکوال ملګری دي، نو دوی هغه هنر عمر سره پخیږي، دوی هغه د لیکلو هغه تلوسه مو وی په شاعران ولې دا خو ډیره مهمه خبره ده او موږ مخکې نه ورته پام ده.
عادتا لکه څنګه چې زه د افغان ادبي بهیر غونډو ته ګورم، ډیر کله چې څوک افغانان په شفاهي بڼه باندې خبرې کوي نو سټایل یې داسې وي چې د نقل اصولو سره برابر نه وي. مثلا تاسو ته به وایي چې نهام صاحب ډیر ښه شعر لیکي، دا جمله اضافي جمله ده، لیکن که چېرته یو څوک دا ووایي چې نهام صاحب په دغه شعر کې دغه استعاره داسې استعمال کړی دی یا په دې شعر کې نوې خبره دغسې کړې ده، نو له دې سره به مو نقد وده وکړي. څه فکر کوي چې که دې لړۍ ته په دې شکل دوام ورکړي گنجایش پکې شته؟
و شایبر صاحب، موږ خو دغه لړۍ داسې را شروع کړې وه چې موږ نیت هم دا نه و چې یاره یو وخت به ډېر لوی ادیبان هم پر موږ وغږېږي. نو مخته ګورو، خدای دې وکړي موږ مشران را وغږېږي، مشران په ځوانانو نظرونه ورکړي، ځکه که موږ هر څوک مخته کوو موږ دغه درې سوه کسم ډاډه نه یو چې یاره موږ د باتمن ډېر وړ کس ته انتخاب کړو. خو که موږ وړ کسم نه وي انتخاب کړی، که مشران پرې وغږېږي چې یاره دا کس په دغه وجه نه ده وړ، یا یې په شعرونو دا نقد کېدای شي، یا یې کم شعرونه لیکلي خو یا یې ښه شعرونه لیکلي خو کمې لیکلي که نه، نو دا بیا موږ لا ډاډه کوي. نو خدای دې وکړي چې مشران هم را وغږېږي او ټول ملګري په دې لړۍ وغږېږي. موږ دا تمام نه ده چې یاره اتمن دې موږ ستاینه وکړي، نو که نقد وي که ستاینه وي دواړه چې د اصولو برابر د معیار برابر وکړي موږ ډېر ورته خوشحالېږو.
له ښاغلي نهام څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د ازادي رادیو مجلې په روسیو شیبو کې د یو تاریخي کتاب پاڼې اړو. دا کتاب د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو د پانځي محصل سلام افغان لوستې دی. له دوی په واره
دا کتاب پر اسلامي نړۍ د بغداد د واکمنۍ وختونه په نامه ده چې انګریز لیکوال یوګ کینیډی لیکلی ده او ډاکټر نظام الدین کټوازی پښتو ژبه ته ژباړلې ده. دا کتاب چې لیکوال لیکلی ده د دې په لیکلو کې له مختلفو دغه وخت له تاریخونو استفاده کړې ده او د ټولو مجموعه یې راخیستې. باید دا کتاب ترې ترتیب کړی ده. په دې کتاب کې د عباسی دوری د شاوخوا دو پیړۍ واکمنۍ کیسه ده، دا چې عباسیان څه ډول واک ته ورسېدو، د دوی په واک ته رسېدلو کې د هغه وخت د افغانانو او خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونډه وه، او څه ډول دغه نوی واک ته رسېدلی خلافت قوي سو، او بالاخره څه ډول بیا ابو مسلم خراساني د عباسی خلیفه منصور لخوا په چل راوغوښتل سو او ووژل سو، د دې لپاره چې د ده قدرت ته خنډ نه سي. همداسې ډېرې کیسې شته په دې کتاب کې، دا چې په هغه وخت کې د عباسی خلیفه ګانو ژوند څه ډول و، دوی هنرونو شاعرۍ موسیقۍ او نورو هنرونو ته څومره توجه کوله، شاعران یې ساتل، او مثلا په دربار کې د خلیفہ له کورنۍ ما سیوا کوم کسان با نفوذ کسانو کوم کسانو ډیر صلاحیت ترلود. د عباسی دوران کې د دوی مالیات څنګه راټولېدل، مثلا پولیسو یا لخر معاشات څه ډول کېدل، څنګه جګړې تاسوول کېدل، او هغه کسان چې د دوی پوړاندې به بغاوت کول څنګه لمنځړل کېدل. همداسې وخت پر رسیدو کې یو بل ته کومو د سو کار اخیستل کېده. په دې کتاب کې ډېر څه شته، دا چې عباسی کورنۍ له صفر را شروع کړم، عباسی کورنۍ له سیاسته ډېره لرې کورنۍ وه چې د عربو په یو لرې کلي کې یو عادي ژوند درلود، څرنګه دغه عادي کورنۍ دومره غټ خلافت رامنځته کړ، او بیا بالاخره څه د دې باعث سو چې دغه دومره لوی خلافت او دومره لوی واکمنی کمزوری سی او بالاخره لمنځه لاړه سی. دا کتاب د عباسی دورې یو عمومي تاریخ نه ده، بلکې د خلیفګانو او د وی پر ژوند د وی د حکومت ولې په طرز د وی په پسلاپ قصرونو او دربار کې چې کېدل په هغه باندې راڅرخي. په دې کتاب کې لیکوال د هغه وخت له مختلفو تاریخونو استفاده کړې ده او د څو تاریخونو ورچان د په اصطلاح په دې کتاب کې چې وستون زما در کړه هغه دا ده چې په ژباړه کې کله کله داسې لږ ګونګ حالت ته لاړ شي یوه کیسه په نیمه کې پرېښود. نه پوهېږم دا به ژباړن دغسې کړي که به د لیکوال ستونزه یې په نیمه کې پرېښودل شوې او بله کیسه شروع شوې ده. خو په هر صورت دا کتاب د تاریخ مینهوالو لپاره او خصوصا د اسلامي تاریخ مینهوالو لپاره ډېر غوره کتاب ده.
د ښاغلي افغان څخه مننه. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه راتغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
پلاس کی جس رو گولو بول چھ